سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د کندهار په ښار کې د دیوال د چپکیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امنی قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه تېره شپه درې بجې د نهمې حوزې د تیرې اډې په سیمه کې رامنځته شوې. په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي. د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ویتنام ته درې د صفر په وړاندې ماته ورکړه. دوهمه لوبه نن د جاپان او زامبیا ترمنځ وه چې جاپان پنځه ګولونه وکړل او پنځه په صفر یې دا لوبه وګټله. په پام کې ده نن انګلستان له هیتی سره او ډنمارک له چین سره هم لوبه ولري. آسترالیا او نیوزیلند د دې جام قربانه ده چې د سې شمې په ورځ د نیوزیلند په اوکلند کې پیل شو. په دې نړیوال جام کې د نړۍ دوه دېرش ملي لوبډلو په اتو ګروپو کې برخه اخیستې. اوکراینی چارواکو نن وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمه او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د دې چارواکو په وینا په وژل شوو کې دوه ماشومان دي او د بریدونو له امله ډېر وسایل تخریب شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي روسیې ځواکونو شپاړس کروز توغندي او تر شلو ډېر هوایي بریدونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو بل پلان سره سم روانونه له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي. دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافع هوا، توغندي، توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي. دوه نورو چارواکو چې د نوم نه یادولو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه په دې مرستو کې کلستر مهمات نه دي شامل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیله لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون خبري غونډې ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبري کړي او دوام به ورکړي. د مرسل لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له چهارشنبې تر پرون د مې یوشتمې پورې په کابل کې او له طالب چارواکو سره د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي. زهرا بلوچ ویل د طالبان حکومت د ترګري د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ دوی ته ورکړی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترګري لپاره نه کارول کیږي. د طالبان حکومت دغه تورونه رد کړي دي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادو کې مداخله کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د پراختیایی ادارې یا UNDP په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د افغانانو په عایداتو کې 30% کموالی راغلی او په دغه هیواد کې 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د افغانانو د غذایي خوندیتوب په اړه هم ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي. لیو کارپو سره په دې ارتباط خبرې هم کړي.
افغانان غذایی مسئولیت نداری. غذایی مسئولیت مانا دا چه کافی غذا پا کافی کیفیت سره پا هر وقت که پرته ده دینه چه دوی اندخنه و تشویش بلگی.
پا پاکستان که اوش میروان کردوالو ویلی دا چه دا امریکا لخوا دا دوی که سونو تا پاملرنه نکیگی پا یو سر پتی محل که اعتراض کرده ده. دوی اکثر ده P1 او P2 ده P1 او P2 ده که سونو غختون که دی چه لمیاشت رئیسی پا پاکستان کې دیره دی. د اوکراین د موضوع په اړه مو هم له وروستیو جزئیاتو خبرو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن له درې اروپایي هیوادو سره نږدې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. په ټولنیزه برخه کې هم له یو موټر چلوونکي او مستری سره غږېدلی و چې د موټرو د کاروبار په اړه هم ښه معلومات لري. صفت الله نومیږي.
چاردان هم لرو، چون چې قیمت هم لرو، موټر دي فورنر مقصره دي، هغه قیمتترین موټر دي چې په 14,000 قیمت ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وایي د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی چې له امله اوس مهال د دې هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. یو ان ډی پی د آبادی په نوم د خپلې بي پروژې په راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خبر شوې ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوسمهال په دې هیواد کې 94% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاس کورونو ته راستنیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د آبادی په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې په 2023 کال کې د افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره کړې. په راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خپور شوی راغلی اوس مهال نږدې 34 میلیون افغانان د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د راپور پر بنسټ د غشان له 2006 میلادي کال راهیسې د افغانانو په ګټه وټه کې 30% کموالی راغلی او 15% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. پراپور کې راغلی چې په تیر 2023 میلادي کال کې 20 میلیونه افغانان طبي پیښو اغیزمن کړي. د ان ډی پی د مندونو پر بنسټ اوس مهال 98% افغانان پوره وړي دي او 50% نور کورنۍ د خپل خوړو اندازې راکمه کړي او یا په خپل خوړو کې بدلون راوستي او 15% کورنۍ بیا خپل ماشومان شاقه او درنو کارونو ته استولي. پراپور کې راغلی چې په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی. اوس مهال په دې هیواد کې 94% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار بندیز ولګوي چې لامل یې ډېرې ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څنګه د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو ترې وغوښتل شول چې خپل د پریکړه بیرته واخلي خو تر دې دمه په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریس کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې دوی د آبادی پروژې لاره په 2021 میلادي کال کې 10 میلیون افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې. په راپور کې راغلی چې په دې مرستو کې د ښځو او نارینه لپاره د دندو پیدا کول، د ناروغۍ په وړاندې له کورنیو سره د روغتیایي خدمتونو او درملو مرسته، او له ښځینه سوداګرو سره د دوی د سوداګرۍ د ودې او بازار موندنې په برخه کې همکاري شامل ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاسونه کور ته راستنیږي. د کابل ښار اوسیدونکي زرغونې چې د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
عبدالله چلوي وایي له سهار تر ماښامه پنځوس افغانۍ پیدا کوي.
لاسی کراچی چلاوم، ایله 500 روپی مزدوری کوم. بیکاری دومره زیات شوی چې قرار خوب نه کوو. تمام ورځ وګور په هیڅ مش پیدا کولای.
د یادونه ده چې تر دې مخکې یو ان ډی پی خبرداري ورکړی وو چې د بودیجې لکه مخ سره مخ دی او یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغه وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشری مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونلري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي ادارې وچا ویلي سکل په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی او لامل یې اوس په دغه هیواد کې 34 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې بشري ناورین هر ورځ څومره افغانان ځپي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د بشري مسایلو له کارپو ښاغلي بشیر دودیال څخه مطرح کړې ده.
متاسفانه دغه دوه کلونو راهیسې د افغانستان تقریبا د 15 میلیونو شاوخوا، یعنی 90% خلک د دغه ناوړه وضعیت له امله متاثر شوي دي. دغه تاثیرات نه یوازې دا چې مادي لحاظه بلکې د معنوي لحاظه هم مهمه ده. په خپل غذا هم بعضې غذاګانې دي چې مکافي دي، د وجود د صحت لپاره د هر لحاظه باید کافي وي. هغه غذا چې د وجود دپاره کفایت کوي، د انرژي د لحاظه، د ویټامینو، د منرالو، د ضروري عناصرو د لحاظه، د دې غذا مهیاوالی افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر مشکله ده. یعنی افغانان غذایي مسؤلیت نه لري. غذایی مسئولیت معنا دا چې کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وخت کې پرته د دې نه چې دوی اندېښنه او تشویش ولري. نو په دې ترتیب سره دا د خلکو د ژوند متاثره کېدل څه هم په مستقیم ډول او څه هم په غیر مستقیم ډول ډېر خلک په باندې اخته دي، ډېر خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې کم له کمه د ورځې د شپې یا درې وخته داسې کم له کمه غذا د خوراک دپاره پیدا کوي، هغوی د آینده په رابطه ډېر په تشویش کې دي. او د فقر او بېوزلي یوه نښه دا هم ده چې د غذایی یا د فزیولوژیکي ضرورتونو نه برعلاوه جامعه متشنجه وي، د تشویشونو نه ډکه وي، د افرادو ترمنځ مناسبات عادي نه وي، تعلقات او د خلکو اړیکې، اجتماعي سلوک او تفکر، امیدواری چې دا د یو سالم فرد لپاره ضرور دي دا نه لیدل کیږي.
دودیال صاحب، دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه فکر کوئ؟ څه باید وشي؟
افغانستان یو زراعتي هیواد ده، په دې کې اول باید کلیوالي تشبثات وته لکه کرنه او مالداري او د کبانو روزنه او د چرګانو روزنه او کوشتي فارمونه، باغداري، متراکمه باغداري او د دې لپاره مارکیټنګ مهیا کول، د ترانسپورت چارې، د صحي خدماتو لومړیتوب، تعلیم تر ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې تعلیم ته توجه وشي. تعلیم خلکو ته روحي سکون هم ورکوي، د دوی توانایي هم اوچتوي او د دوی معلومات اضافه کوي. د هغه قدمونه دي چې په افغانستان کې موږ دې ته ضرورت لرو.
ډیر مننه دودیال صاحب. د نړیوالو مرستو محدود کېدل څومره د افغانانو په ستونزو کې زیاتواله راوستي شي؟
پرمختیایي هیوادونه، ورسته پاتې هیوادونه، خامخا د پرمختللو هیوادونو د نړیوالو مؤسساتو کومکونو او بشري مرستو ته ضرورت لري. هغه هیوادونه چې په ناوړه اجتماعي وضعیت کې دي، دوی د سیلابونو یا زلزلې یا جنګونو یا ټولنیزو ناخوالو سره مخامخ شوي دي، دنیا دوی مرستو ته وردانګي. دا کومکونه ټولو پرمختیایي هیوادونو سره شوي دي او کیږي. دغه نړیوال مؤسسات هم دې لپاره جوړ شوي دي، په دې کې اف ای او راځي، په دې کې یونسکو راځي، په دې کې د صحت نړیواله مؤسسه، بانک جهاني، د ملل متحد ټول مؤسسات هم دې ته متوجه دي چې د پرمختللو هیوادو او وروسته پاتې هیوادو ترمنځ باید واټن کم شي، بشري مرستې باید دوی ته تقویه شي، دوی سره په شکل د اشکالو لاسنیوی ونیشي، کومک وشي. اما کله چې د دې مؤسساتو کار محدودېږي، د دوی د کار مخه نیول کیږي، دا د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دې نه برعلاوه د ټول مملکت څیره، د ټول مملکت کلتور، فرهنګ دا ضعیفه معرفي کیږي.
ښاغلی بشیر دودیالو، د بشري چارو کارپو، د افغانانو د ورستربلې خراب اقتصادي وضعیت او لوږې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ویلي دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دوی کیسونو ته پام نه کیږي، نو دوی هم اوس اعتراض کړی دی. دغه افغانان اکثر د P1 او P2 د کډوالۍ د دوسیو یا کیسونو غوښتونکي دي چې له شاوخوا دوو کلو راهیسې په پاکستان کې دېره دي. په دې وروستیو کې هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند، د ویزو د نه تمدید او د دغه هیواد د پولیسو لخوا د دوی د توقیف په اړه شکایتونه زیات شوي دي. نور جزئیات د دغه راپور کې واورئ چې د افغان کډوالو د احتجاج په غږ پیلېږي.
لسکونه افغان ښځو او ماشومانو د اعتراض غږونه دي چې دا کوي د امریکا متحده ایالاتو ته د P1 او P2 کډوالۍ کیسونه لري. دوی چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد ښار کې په یو سرپټي ځای کې راټول شوي وو، د دوی په خبره د امریکا حکومت لخوا د دوسیو د نه څېړلو په غبرګون یې اعتراض کړی. په هغه ویډیو کې چې دغه اعتراض تنظیمونکو له ازادي راډیو سره شریکې کړي، یوې مظاهره کوونکې ښځې د خپل اعتراض د هدف په اړه داسې وویل:
اعتراضی د نن ورځ د اعتراضي غونډې موخه چې ګډونوالي د پی 1 او پی 2 کیس لرونکو یو شمیر خزې ماشومانو امریکایي چارواکو ته د دوی غږ رسول و چې دوی د کیسونو بهیر چټک شي. په پاکستان کې مدني اعتراضونه په ګډون د مهاجرینو ټول حقونه او ازادي سلب شوي. له همدې امله مخپل غونډه په یو شخصي کور کې تر سره کړه.
د دغه اعتراضي غونډې یوې ګډونوالې بنفشي نوري ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې پاکستان ته تللې خو کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی.
له بده مرخه په دې دوو کلونو کې زموږ په کیسونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او موږ بې برخلیکه یو. له همدې امله ما غوښتل چې اعتراض وکړم. هغه ټول سپماوي چې موږ د دې دوو کلونو لپاره پلان کړی وي ختم شوي دي او له دې وروسته به په پاکستان کې پاتې کېدل زموږ لپاره خورا ستونزمن وي.
د اندیشې په نوم یوې ماشومې چې په دې احتجاجي غونډه کې برخه اخیستې وه د امریکا حکومتي چارواکو ته په خطاب کې وویل:
موږ په پاکستان کې هیڅ امکانات نه لرو او د زده کړو څخه محروم یو. مهرباني وکړئ زموږ د راتلونکي په اړه فکر وکړئ.
د پی یو او پی دوه کیسونو خاوندان دا کوي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایمیل پر بنسټ د خپلو کیسونو د بهیر لپاره پاکستان ته راغلي او غواړي چې ژر تر ژره د پاکستان نشته ستونزو څخه خلاص شي. د یادونه ده چې د چهارشنبې په ورځ د زکریا بلوچ په نوم یو افغان ځوان چې له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې میشت و د تیرې چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې ځان زندۍ کړ. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته د یاد ځوان ځان وژنه تایید کړې وه او ویلي وه چې نوموړي امریکا ته د تګ کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلی شوی او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګبری ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو بل افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړه ځان غورځولی او وروسته مړ شوی و چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان تعدیل قانون په نوم یوه لایحه چې په امریکا به د دایمي استوګنې په بهیر او په دریمو هیوادونو کې د ویزو د صدور په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کوي د دویم ځل لپاره د امریکا کانګرس ته وړاندې شوې ده. سپینې ماڼۍ د دې لایحې هرکلی کړی او ویلي دي چې د امریکا له افغان همکارانو ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د امریکا او نورو هیوادونو پناه غوښتونکي افغانان چې په پاکستان کې میشت دي د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې او نیولو د یاد هیواد حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید د خوراکي توکو د لوړې بیې او نورو اقتصادي ستونزو په ګډون له ګڼو ستونزو شکایت کوي او غواړي چې د دوی دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي. مخکې تر دې په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیلې منزی کاکړ او په پاکستان کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د توقیف ځورولو د ویزو او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه تمدید موضوع له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن له دریو اروپایي هیوادو سره له نږدې په ګډو هڅو بوخ دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. انټونی بلینکن د ایران د اټومي پروګرام پراختیا په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ هڅو او همدارس په اوکراین کې مداخلې ته اندېښنه ښکاره کړه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر د ایران اټومي هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د پرون په کلورادو کې د وی وینا پترس کې وویل چې د اټومي تړون پر مهال چې کومه هڅه کړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي هغه اوس نکشي او ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه پراخې کړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره لښوی تړون څخه بهر شو او پر ایران نور بندیزونه ولګول چې دا هیواد اټومي وسلې ترلاسه نکړي. تهران په دې نږدې 500 کلونو کې له غوښمنو په شاشه شوی دی چې د اټومي تړون له مخې له نړیوالو سره کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په خوا د ایران د اټومي تړون په تړاو له بریتانیا، جرمني او فرانسې سره د واشنگتن نظر یو نه و خو نن سبا د نظر سره ډېر نږدې شوی دی. شاخلی بلنکن زیاته کړه چې اوس متحده ایالاتونه د اروپا له دغو درو هیوادو سره د همکارۍ په حال کې دي چې د ایران د حکومت د جنو هڅو پر ضد لاس په کار شو. د ولسمشر جو بایدن حکومت د خپل واکمنۍ لپاره کوشش وکړ چې له ایران سره اټومي تړون بیرته ژوندۍ شي خو دا خبرې د اروپا په منځګړیتوب پروسه شکل وړې بې نتیجې پاتې ورسېدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د ایران هڅو ته د اندیشنو په تړه وویل چې ایران د هغو ډلو ملاتړ کوي چې سیمه بې ثباته کوي او له هغو وسلو استفاده کوي چې روسیه یې دغه هیواد ته ورکوي او روسیه له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې اخلي. ایران له اوږدې مودې راهیسې روسیې ته د ډرون الوتکو له ورکولو انکار کاوه، خو د غربي بنسټونو د معتبرو شواهدو له وړاندې کولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا ومنله چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکړي دي، خو دا الوتکې د اوکراین له جګړې مخکې ورسپارلې وي او شمیر یې هم محدود دی. اوکراین د ایران حکومت تورن کړی دی چې رښتیا نه وایي او څرګندوي چې تر اوسه یې د ایران ساخت په سلګونو بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ور به شو د خوست اسماعیل خیلو ته حالته د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه کې د کبډي لوبې شوې دي. دغه لوبې شاوخوا یو میاشت روانې وې چې د میټاخان سیمې د عمري لوبډلې په بریا یعنی اتل ولی پای ته رسیدلې دي. د دغو لوبو نندارې ته هر مازیګر زرګونه کسان ورټولېدل او د خپلې خوښي لوبغاړي په چکچکو غورسه یو بدرګه کول. د لوبي تابع کوونکو د دې سیالیو هدف د ځوانانو یووالی، نشي توکو په وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینی برابرول یاد کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست ولایت اړوند د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه سیمه کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د کبډي سیالۍ پایلو بده چې یو میاشت مخکې د سوال لسوزایي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د دې مسابقو فاینل ته د میټاخان او حیدرخیل ځوانانو لاره ومونده چې اتل ولی د میټاخان عمري لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې تابعیا کوونکو د دې سیالۍ موخه د ځوانانو یووالی، نشي توک پر وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینی برابرول یاد کړل. د میټاخان د عمري لوبډلې لوبډل مشر عثمان حیدر مشال رړی ته وویل
زخبره چې ما د اسماعیل خیل منځه ولسوالۍ اړوند د میټاخان عمري ځوانانو لوبډلې کپتان یم او موږ په دې ټورنمنټ کې درې لوبې وکړې چې درې لوبې درې واړه مو وګټلې او فائنل تر وتلو. ان شاء الله نن ورځ مده حیدر خیل ځوانان سره د لوبدا او کوشش کو چې فائنل په خپل نوم د لوبغاړي ډېر خوښت یا او لوبغاړي په دې ویاړ کوي چې هغه پلارونه او نیکونه هغه لوبه چې د دې زلوبه مخکې کملنګي او سر ژوندې شوې ده.
پورتول نو خلکو باندې د دا ډول سترو سیالیو اغیزې څه دي؟ د حیدرخیلو د ځوانانو لوبډلې ورزشکار قدرت الله وایي
عموم کې دا رقم د مهم ځوانانو په ډېرې مهمې دي ځکه ډېر خلک داسې سرغونډي کې دي مینې اتپو کې ورولای په ګډه ساحه کې فضا کې او دا رقم زه خپله چې کبډي منتخب دیم کې هم نو د خلکو نه د مشهور نه مې دا وختونه چې کبډي پر ډېر خدمات وکړي ځکه چې کبډي پر هیڅ چا نه دي کړي نو تاسو خپله وینئ چې کبډي ډېره مهمه بازي ده او ډېره تماشا لري ډېر خلک یې کړي ډېر خلک.
بلوري ته ځای چارواکو ول سپورت سره د خوست د خلکو او ځوانانو مینه او لیوالتیا د لامل شوی چې په دې ولایت کې سپورت پرمختیا وکړي. دوی په خوست کې د سپورت د ډګر په پرمختیا کې د رسنیو ونډه هم ډیره مهمه او اغیزناکه بولی. د خوست اولمپیک امیر عطا الله شاه کډوال وایي
په ټول افغانستان کې خوست لومړی مقام لري. دلیل دا ده چې ورزش پکې زیات او زیات کار ورته شوی ده. زه د خپل کوم هغه چې دا خاص کر زموږ سره میډیا ډېر همغږی ده، هغه ار اس ام ته رسوي او خلک زیات تشویق کوي. مننه کوم له میډیا ګروپ څخه.
د چارواکو د معلوماتو لمخي دا محل په خوست کې شاوخوا 15 او 10 ورزشکاران په رسمي کلبونو او فدراسیونونو کې تنظیم دي او همدارس تر یو نیم لک نور خوستوال او ځوانان په غیر رسمي ډول په خپل سیمو کلی او باندو کې بلابلې لوبي کوي. د افغانستان په کچه هغه لوبي چې ملي لوبډلې لري د خوستي ورزشکاران ونده پکې د پام وړ ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو صفت الله وایي د موټرو پیروپلوري یو بي جنجال مسلک ده. د پخوا د موټرو مستري ورسته خپل مسلک بدل کړه او اوس یې موټر پلورنځي یا بارګین جوړ کړه. صفت الله وایي ارزان او قیمته دواړه ډول موټرونه لري او اخیستونکي هم د خبره دوا ګټي ګوري. دا راپور د صفت الله په غاک پیلېږي.
لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړې حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و، په خبرې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډیر جنجالي برېښېده.
پروشونه موټرو کار میکو زه خپل مت کریمه طریقاري نو د سلات کال دولت کال د نپورې مو د برخه د مشتری تو بیا بعد دغه نه مینو د موټر پروشي شو ولزم تم چار ځان هم لرو چې قیمت هم لرو موټر یې دي کورونر منشره دی هغه قیمت ترین موټر دی چې په 14,000 قیمت ده او ارزان ترین چون د سی موټر دی منشره ورور چې $800 پورې منشره موټر فعلا موجود ده
صفات الله وای د چوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوی خلک د مزدوري لپاره ارزان بای موټر اخلي
چې اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي او ورو ورو له زیاتر خلک په تمن پره حتی چې مثال د خبره ماته موټر ما کوي د څو موټر چې اقتصادي موټر چې زه خپل روزمره کار کوم دا د خپل بچو تر باندې موسی ده $200 $700 $1,000
خو د صفات الله په خبره دی بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق لمخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي
د فورنر او د 2000 ټوډیان چې دا میلې موټر دی هم د فور موټر فیلر دا موټر خلک کوي شر خواته لاشي ځکه د دې مشتری موږ سره اوس لګیر
صفات الله وای هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره دی زینو سره په جنجال هم اوړي صفات الله دی یو موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه دا اسی کوي
موږ ورځ همدا په زمنګ موټر پرسته سره راغې نو یو کس ده نو دا موټر زمنګ نه نو دا سره نو موږ خو یې دا سره په وګونو نه لږ درته نو راته دا موټر شو په کاټ او پور دا موږ ورش پک ځه دا موټر درځي نو دا پک زرا د دې سره وخت ته لای دا شي درې دا نه پي
صفات الله وای موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي که څه هم صفات الله خپل له کاروبار راضي ښکاري وای هیڅ ستونزې سره مخ نه دی خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول د موټرو پیر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډیری اوس بیکاره شوي دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو سیدونکو د محل د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم د ازادي او ریډونکو قدرمن کارکونکو او نوال ته سلامونه نیسې د احترامات وړاندې کوم نن می په دیاله باندې یو ستونزه سره شریکوله ز خپل یو تن محصول یم د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکو یم د محل په مرکز کلات کې اوسېږم دلته د محصولینو ژوند ډیر سخت ده په مزابل مرکز کلات کې او همدارنګ د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصولین د ژوند لپاره کوم سہولت نه لري موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لګیا درلودل تاسو اوسو زکونکو په کښې ژوند کوی دا زکونکو د ولسوالۍ و متأسفانه به درته وایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده برق نسته اوبه نسته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم وتاکونه مو نسته د اوبو سیستم مو خراب ده په شخصي و تا کو کې وسېجو ډیره زیاته ګرمي وي په داسې یو حالت کې ذکر کول ناممکنه د زما په نظر نو کچيري زموږ و دې زبل د مسلینو وبرخه ته د ځکونکو د وسېدو ځایوته لږ څه توجه پمنرنه وسې دا به مو یو ډیره همکاري به لمر سره کوس وګورو کندهار ته کابل ته هرات ته نور ولایتون تلته د مسلین لپاره ډیر ښه ځنګړي ځایونه جوړ سوي دي مسل ډیر قدر لري ځکونکو مسافر ځکونکو ډیر در لري حکومت اسپانه زابل ولس و دې ز د کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په اغستر غي ورته نه دی کتلې
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه شوه. ورزو لاندو خبرونه ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه په خپل ژمنو عمل وکړي. دغه وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون یوې غونډې ته ویلي پاکستان له طالب چارواکو سره د خپل اندیښنو په اړه خبرې کړې دي او دوام به ورکړي. په کندهار ښار کې د دیوال په چپکی دو سره د یوې کورنۍ درې کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه تیره شپه 3 بجې د نهمې اوزې په سیمه کې شوې. په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم دي. د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. په بل لوبه کې جاپان د زامبیا په وړاندې 15-0 لوبه وګټله. اوکراین چارواکو نن ویل په 13 ساعتونو کې د اوکراین په ملکی سیمه او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایی بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. او د امریکا متحده ایالاتونو بل پلان سره سم روانه اونۍ له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په کې ډیر لس وزارت ته وظیفه سپارل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه و ترڅنګ ښځې هم په کیمیاوي نشي موادو معتاد شوي دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مول دینی عالم مولوی عطا الله فیضانی سره مرکه کړي.
د چې مور او پلار معتاد وي نه تنها ده سدوی د خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
دا د خاطره مې دا چې یواز مې زوی راغی زړه له کوڅې وایي پلار پوډری زوی راته وایي په کلی کې په کوڅه چالو کړم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګر شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډیر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د درملنې ترڅنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي چې روغ سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډیر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو ترڅنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زرمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تخت پل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده، چې د هغه دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دواوي په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه محتاجونو د درملنې خدمات ښه ډېر کم شوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د محتاجو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخل د شهر کې معتادینو یو سل بسریز روغتون لرو. تر دا مهاله په یوولس میاشتو کې موږ یو زر اویا تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس یې ترسره شوی دی. په انشاءالله په دا څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشي توکو روج د زنانو اړوند هم یو سل بسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو ام معتادینو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشټوالي له امله د طالبان حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي دي. د دې معتادینو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشي موادو د استعمال اندازې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیايي مرکزونه جوړوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشیلی بچی مور دی پودر وشی، پلا دی پودر وشی، یا می خور جزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلار پا مری که نوام، پا مور خوص بی خبر نه، بخم خواب مورم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو، انداخ سرمایه مطول او اخرم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د کیمیاوي نشه موادو او اعتیاد د ډیرېدو په اړه شکایت کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې نشه مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشه یي موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشه یي مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشه یي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانون هغه د نشې طرف ته رز په رز د ده ریشیو زیاتېږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دغسي کې ملوث وي. زنانه دلته لکه مثال آیستا دا دلته لکه عادت پیداوار یې نشته، او چې کوم چار دي ایله پیدا کړي څه خاص پیداوار نشته، دن ستنې لګېږي که نه. نو دا دلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خوردرېمې.
د جنوبي وزیرستان خلک کڅه هم د نشي موادو د قاچاق د لارو وسی مونمونه نه یادوي، خو وایي چې د دوی په سیمه کې نشي مواد ښکارو آزاد خرڅيږي، او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوت نیسي چې د دوی په وینا د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو مخې نه دنيولي. د ډیورن کرخې ها خواته جنوبی وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښتی دی. پخوا جنوبی وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قچاق کیدل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا دا مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د اوزګارو ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشه یي مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي، او څه اندازه نشه یي مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي. د نشه یي موادو د چیړونکو ډیوید منسفلت چیړنې ښیي چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنډ کرخې ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروین او ښیښه جوړیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه و تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلو وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. اسلام د ماشومانو روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی، خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اختوي او د اولادونو روزنې او پالنې ته هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي، او د داسې ماشومانو په سالم روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطاالله پیزانی سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې شي. د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا سدوی ل خپل ځان سره ظلم او زیاتۍ کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتۍ کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کیږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار هغه څخه یا يهودي جوړوي، یا نصراني جوړوي، او یا هم آتش پرست وڅخه جوړوي. لدې نه دا معنی کله چې مور او پلار په اعتیاد کوي، نو ماشوم هرې خواته چې مخکې هغې خواته مخکوي. نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کیږي. که چیرې دغه ماشوم بدو عملو ته مخکې، نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومان لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څنګه چې حدیث شریف کې راغلی دي، په وکلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سن ته چې ورسېده، د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د قرآن کریم تلاوت، د ټول ماشومان ته باید په کار دي چې ور ورسیږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه به سرپرسته پاتې شي، نو په دغه حالت کې دغه لکان بیا ځي له بدو هم ځول سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه، حتی
قاچاق ته مخه کوي، نور خلک راځي دغه ماشومان استفاده کوي. او بل خبره ده چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي، ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانې او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي، په نتیجه کې کله چې لوی شي نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدرات توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور پلار عاجز راځي له دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خو په ټولنه کې درې ډلې نورې دي، چې یو خپله د علما دي، په مساجدو کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي، هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت نه محروم دي، هغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښيي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې. حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو فرمایي، هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي، نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي، د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، ترجمه یې داسې ده، چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه، الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمای، او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده، تر ټولو ځکه چې پیغمبر اسلام فرمایي چې سلطان المسلم ذل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عش و زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده، که هیڅوک بیا ورته نه وو. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی کی تبلیغونه باید وکي، معارف وزارت لخوا سالم خونه او روزنه ورکول شي، څنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا، د پولیسو لخوا، یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهم تنخوا ورکوله څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته ښوونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې شي، د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږ پوچ کړو او خونه د مونږ خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشه ای مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وایي چې لومړی نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. عبدالرؤف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه را سره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې عبدالرؤف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپل د دل خولې واورو. دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې د زرغونی میړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونی میړه په کور کې نیوي هغه سخت ناروغ وي، خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغ جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګر شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغ جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودیلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وای میړه دې پوروري دی
د خزو خبرې پرې دا اوس د خپل وویل چې زه خوشاله یم
خوشاله خو یم مگر
څه
په کوم شپه چې ته په کور کې ولې زه جوړه یم
یاره خزي اول خو دې د درد ګولې رانه جوړه کړه بیا د دې راز پښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
ډاکټر سه به اجازه ده
رازه خوره څنګه سو ماینا دی وکړل
او او میکرل
خا ته راکه
دا دی وخت
خا عجبه ده
څه شي عجبه ده ډاکټر سه به سره سي ودی
ته خو به کوم نشانه کوي
څنګه نشه
مطلب سیګریټ نسوار تاریاک او داسې نور
نه نه ډاکټر سه زه هیڅ ډول نشانه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
مېړه می پوره دی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
مېړه د څه کار کوي
د هیروین په کارخانه کې کار کوي
مېړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وی کور ته راځي او وی دسي کله کله هغه یو جوړ کالی لاس ورځي هم اغوستي وی
ها ها په کوم شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وی بیا هم دغه تکلیف لري
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کوم شپه چې دای نه وی زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې
پوښتې شي بوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
ته په هیروین وخته شوی
څه شي زه په هیروین وخته شوم
هو خوره له بده مرغه چې ته هیروینی شوې
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی څنګه په وخته شوم
سمه ده خوره تا و نه وی څکولی خو ستاده میړه کالی په پودر باندې لړلې وی او تا ته نګدي کیږي دو وخت په تیرې دو سره ته په پودر وخته شوی
کور می خراب سو خدای می دی کوینده کی خدای دی دای خراب کی خپل ژوند خو یې تباہ کړی وو زما ژوند هم را تباہ کړ زبه دا وړه وړه بچی څنګه کوم تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو تا ولې زموږ سره داسې وکړل
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر هم دې ځای پاته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داسې دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو د زمکه غم د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رلري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خوګه جانا نا زندگی زندگی تیرو.